راډیو ته ورغست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والي وایي چې بلمرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي امریکا ښایي ډېر ژر د ایران سپایي پازداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه پیل سي، عصمت سروان څخه اوري چې په بریتانیا کې څېړونکو یو نوی کشف کړی دی.
په بریتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړي او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پاونډ بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفادې په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفادې په جامو کې پټ شان معلوموي.
د انصاف پلټکی
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شمدې کې را باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره کوه ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د کندهار ولایت د ډنډ لولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې سکهالې پزمکه کې ډیر پیاس کړلی وو، حاصلات یې هم خو مارکیټ ورته نشته، دوی په دې فصل کې ډیر تاوانی شوی دی. د دستونزه مد کندهار ولایت د کرنې ل رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه پام ورته راړو. استاسی نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولې دي.
څه مشکل لري؟
مشکل می داغه دی ورور، حکومت را توای چې مفاریات مکر بنګ مکر پلانې شي مکر صفا مکه وکره مشکر لپیاز دی لکاو لکاو مصرفونه په سوي دي. موږ داغه حکومت ته داغه غوښتنه ده چې یاج د ملک سره قرارداد وسی، یاج داغه موږ ته ولار طریقه را برابر کړي پمزکو کې ګرد راته راستس.
د دې سیمې سومره دی قانونو به پیاز کړلی.
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پنځوایو ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د سامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به داغه پیاز کړلی.
حاصلات زیات شوی؟
حاصلات حاصلات ورکړي دي، خوندور حاصلات ورکړي دي. خو دا دي چې بازار نه څه کې ګرد حساب ورته وکړي، زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي، 500 افغانۍ موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید، پرون نه وړم ورځې مارکیټ ته وړي دي، په 10 افغانۍ ما جال ورکړي دي، 300 جال ما د شرنده مارکیټ ته وړي، په 50 افغانۍ ما سره ډاکټر والا وړي دي، په 20 افغانۍ د خالي جالې ده، په 20 افغانۍ التزما سره په مارکیټ کې وړي، مارکیټ والا 20 افغانۍ غوري راکشه ته کوي، نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي.
په دغه یو جال کې څو منه؟
وو منه جال
چې څو کیلو راشي؟
کیلو خو هغه دینه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل خوست ځي، پکتیا واغه ځایو ته ځي. کم کم ځي، دوه زره جاله پنځلس سوه جاله دغه مارکیټ څخه بارېږي. د کانانو د ورځې اته زره جاله اوه زره جاله، نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل، شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دي. دغه بوري باندې پنځلس سوه دولس سوه جاله سوه روپۍ مصرف راځي. پخوا پنځه سوه څلور نیم سوه روپۍ مصرف راتلی، هلته به چې په دوه زره روپۍ خاص و ماته به شو اته سوه زره روپۍ دولس سوه روپۍ په ګولۍ کې پاتې دی. اوس نو چې په هلته په پنځلس سوه خرڅېږي، دولس سوه روپۍ زره روپۍ یوولس سوه روپۍ مصرف راځي، ماته پنځه سوه څلور سوه کلداری پاتېږي. نو هغه به چه شي د ګر کال خواري ته ته بیا وګوره.
تاسو خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بغار چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري. او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دي.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي، ملکان دي، موږ هغو ته ویل دي چې تر راځي ولاړ شو، دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یا والي ته خواست وکړو یا زراعت ریاست ته خواست وکړو، چا ته خواست وکړو. هغه وایي دا ورور زموږ کار نه دی، چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مخته ماسکر څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شي او والي ته ورشئ دغه مشکل ورسره شریک کړئ؟
نو دیقانانو کښې فرق شته. اوس یو دیقان دی، هغه د انګورو باغ هم لري، انګور یې ښه حاصل ورکړی دي، په ښه بیه خرڅېږي. اوس او جوش دي هغه من په دولس سوه روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دي د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په دوه لاکه روپۍ دا مځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه د زما هغه دا دوه لاکه روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تېرو کلونو کې مو او که نه څه کال پیدا شوې؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه ما خپله کړلي وه، ښه خواري وم، ښه مزدوري را وکړله. شش کال هغه دي اوس دا درې میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي چې موږ دا پیاز کښل دي، د لې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سول.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
دوه لاکه روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي، درې لاکه روپۍ ما مصرف کړی دي، پنځه لاکه روپۍ به زه تاوان کوم. او درې کسان زه لس میاشتې، دولس میاشتې، اوولس میاشتې بې خواري پاتې شولم، چې ما د پنځو روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کښلې ده. دغه کښته ناست وم، هغه خونساس په مځکې خلاصو. نو ته خپله سوچ ورته وکړه، د درو کسانو چې د ورځې ماته درې سوه کالداري روزانه څوک راکړي، ما چې د میاشتې نه زره روپۍ کېږي، د درو کسانو د دولس میاشتو د ته خپل حساب ورته وکړه، دوه لاکه درې لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو، نو اووه لاکه روپۍ ما په شش کال کې نقصان وکړي، یا اته لاکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، بیا د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکښته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی اوسئ وروره.
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدی سره شریکه کړه. جناب سعیدی، د کندهار ولایت د ډنډ له ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادي راډیو ته ویلي چې سږ کال په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي، او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ همده ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري، یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا دی په ماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول دی ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کمه وي، خپله قیمت کمزوری وي، نو بزګر تاواني کېږي. بزګر ټوله ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری، که کریم دی باید د خپله ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې پنځلس ورځې مخکې وکري، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری، که پیاز کری شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کوم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوډ نه راځي چې د ده ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کش کړی وي د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې